کارم به استودیو آمده به مطالب تازه و من سر ساعت 9 دوباره به خدمت قرار خواهم داشت.
من نشف افسر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی دی. به بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان تاسو په خدمت کې يم. د تخنیک چاري رامین کاکړ مخکې وړي. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د دې هیواد پر خلکو قراره قرارې تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې چیرته سوي. د فراد عام روغتیا ریاست د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. او روسیې پرون په یوه شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې یې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حمله چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت د داس اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان لکبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړې خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې ښیي. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان یې خوشي کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشي کړي. د فراد د عام روغتیا ریاست د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراد له ښاره یې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغه کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نزیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محوه کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فرا کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمېر له 500 زیات دی. په دې کې نږدې 5000 ښځې او ماشومان دي. د فرا د عام روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبت پیښې ثبت شوي. د امریکتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولی معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوس، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوي په برخه کې دي. شاولی معرفي زیاته کړه چې په 103 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 25 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسې ازادي راډیو اورئ.
روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړل چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 671 تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس 6090 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې 6 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې 8 تنه ځوانان هم په کورونا وایرس اخته دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحادیې خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابر سوي وه د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته هم رسیدلې وه. لیکل سوي و چې روسیا، ایران او چین د کورونا وایرس تخبری دو پاړه د ناسمه معلوماتو خبرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولین ویلي دي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه 1.5 میلیارد ډالر چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولند څخه اخیستی وي بیرته ورکړي. خو د پولند د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخ یې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولند ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولند حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراره تیر سي. بلخوا په ناټو کې د امریکا سفیر کی هچنسن هم ورته هیله څرګنده کړي.
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
په داسې حال کې چې 800 کسانو په افغانستان کې د پناه غوښتنې کړې ده، خو په دغه هیواد کې لا تر اوسه هم د پناه غوښتنې قانون نه دی موجود. د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری څه غوښتنه لري؟
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته شود، انشاءالله در این قانون میتونیم که به سهولت مصدر خدمت به اونا باشیم.
بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که تر پای سره ملتیا وکړی ده او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر خپل ټویټر کې لاندې پیغام لیکلی او ویلي دی چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د هیواد پر خلکو په قراري سره تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې دای هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراري تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځ مخکې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناتو نور غړي په روسیو اتلس کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره دریدلې چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅ کله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. که هچنسن په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي:
وی کال آن د طالبان ټو سیټ د کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدارې سولې لپاره ضروری دی. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 د امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 15 ورځو کې 2804 وسلوالي حمله کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستیو ونه کې 43 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبریال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لای ولوري داسې ادعاوي کوي او لبل لوري د دوی د 5000 بندیانو د نه خوشی کولو لقبل د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې 300 کسانو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې خو دغه هیواد لا هم تر اوسه د پناه اخیستنې قانون نه لري، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دوی د قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلي وزارت استولی خو تر اوسه د تصویب او توشیح په برخه کې اقدام نه دی سوی. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي د قانون له تدوین وروسته د تیر مریض کال د قوس په میاشت کې کابینې ته استول سوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغانستان په نورو هیوادونو کې په میلیونونو کډوال او پناه غوښتونکي لري، خو داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتونکي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې چې دې وزارت دې په واک کې ورکړي، د یو شمېر هیوادونو 821 وګړو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې. د دې وزارت چارواکي په دې پناه غوښتونکو کې د ایران، عراق او تاجکستان هیوادونو وګړي ډیر دي چې د محل د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ویان عبدالباسط انصاري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستنې قانون د نه تصویب او توشیح په برخه کې دوی د کډوالو لپاره څه نشي کولای. د خاغلی انصاری په خبره د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې د کډوالو وزارت لخوا چمتو عدلي وزارت ته واستول شو خو تر اوسه د تصویب او توشیح په برخه کې اقدامات نه دي شوي.
اگر پاس شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه،
دوی که چیرته دغه قانون پاس شي او تطبیق شي، مونږ کولای شو چې په افغانستان کې د کډوالو تعلیم، تحصیل، کار او نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړو. د دې قانون د اجرایی کېدو سره مونږ کولای شو چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځو. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت هم مني چې د پناه غوښتنې قانون 15 کاله مخکې دی وزارت تاسټول شوی، خو وایي دوی دغه قانون له کره کتنې وروسته کابینې تاسټولای دی. خو کابینې بیا هغه وخت په دې برخې کې پریکړه وکړه چې د پناه غوښتنې قانون او د تابعیت اخیستنې قانون د جلا جلا جوړ او تدوین شي. د دې وزارت د تقنین برخې رئیس عبدالمجید غنیزاده وای په دې قانون کې د بهرنیو چارو وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نظریات په پام کې نیولو سره د تیر مریض کال د قوس په میاشت کې یاد قانون بیا ځلې کابینې ته واستول شو.
قانون اول طرح شفیلن غرض شمولیت د اجندای کابینې
جمهوریت. دغه قانون اوس مهال د کابینې په اجنډا کې د شاملولو په خاطر د انسجام په اداره کې دی. هر کله چې وضعیت عادي شي ممکن زموږ تقنینی اسناد د کابینې په اجنډا کې شامل شي چې د کابینې د تایید وروسته بیا مونږ کولای شو خپل اقدامات وکړو.
بعد از تایید کابینه ان شاء الله به تایید مراحل بعدی اقدام وکړو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای دا چې په دې برخه کې قانون نشته دوی د کډوالو لپاره هیڅ هم نشي کولای او غوښتنه یې دا ده چې دغه قانون ژر تر ژره اجرایی حالت خپل کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. نورحال د فرشتې جلالزی پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم همدارس د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه اعلان وکړ چې یو پوځي سټلایټ یې فضا ته واستاوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامي شوې وې. د ایران له لوري د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دسکا او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تیر اونۍ پر خپل ویبپاڼه اعلان وکړ چې نوی پوځي سټلایټ د سکای د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې خپل محدودو مالی سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کورونا وایروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډیر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کورونا وایروس له کبله مري او د تاسف ورګنی چې رژیم یې خپل مالی سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریکامه زدي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
سکل به د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روژه ماتو او همدارنګه په تراهو لمنځونو او د قرآن کریم په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوې خو سګری روژه په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه یو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدل کړي. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې له ګډون منع شوي او ترې وختل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې سربېره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولېدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې له تراویح لمانځه نه منع کوي خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت د خبرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي رادیو ته وویل که چیرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جماعتونو کې لمونځونه وکړي باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت پولیس پارختنی پام کې ونیسی.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي د پټوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له غو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې دي. په هغه برسیره د ارشاد حج اوقاف وزارت لارښوونه هم ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي دوی دې د دسکشو د ماسک په استفادې برسیره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ته ولاړ شي چې جماعت باید تعقیم سوی وي د عفونی مواد استعمال سوی وي.
خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمیر کې خلک هم په جماعتونو کې راټول شي، خارونه او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایرس ډېر ځپلې په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر دغلته چارواکو د کرونا وایرس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنئی خلکو ته لارښوونه کړې چې په جماعتونو کې له راټولېدو د ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلې عبادت د کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سختدریزو ملایانو تر فشار لاندې په جماعتونو کې د تراویل، منځ او نورو راټولېدو بندیز سست کړی، خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هیواد دینی عالمانو ته ویلي چې د کووید 19 وایرس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروري دي. د پاکستان د روغتیايي کارکونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبریالانو ته وویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړې او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکونکو ترمنځ ده.
په روسیا کې بیا د دې هیواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جماعتونه تړلي وي او د جماعت لمونځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتي طلعت تاج الدین ویلي امامان به په انلاین توګه د تراویح لمونځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت به کوي. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وخت چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جماعتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویح لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویح لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتي په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جماعتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هیواد لوی مفتي ورته فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتی او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اخیستل شوی. په دې هیواد کې جماعتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کیږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي او تراویح لمونځونه دې هم په کورونو کې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې په خوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم د دغه ټیم غړی توب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوار لسکسیس ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې په خوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي د دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېرې غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکې وي.
مطالعات زیات یک اهمیت او ارزښت خاص د سنای امریکا او بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده لوړ پورې پلاوی دي. د افغانستان راتلونکي او سولې پاړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او د افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغل ازیا وای دغه مطالعاتی ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یوې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤولانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې د دغه ټیم ارزونې به له افغانستان او سیمې پراخې وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خکیل خواوی اروپا، ناتو، د سیمه او منځنۍ آسیا هیوادونه، د پراختیا د برخه متخصصین، حکومت ولی سوله او نور رنغاړي دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شوی و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړنی کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شوو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نړیوالو رسپانو ته اجمل ان کتنه کړي.
دا نیویارک ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خبره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورسپاڼه د چارواکو له خولې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هر ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وشلي. ورسپاڼه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندي ساتلو لپاره کوي. دا نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوري روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا د مخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورسپاڼه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د مقدمې په توګه افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو شمنه شوي. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتېرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورنۍ خودب کې ښکیل پاتې شي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسیدلي. یو لویدیز چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هر ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتېري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند اړتیا په تړاو یو لیک نه خبره کړي. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړي، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولای. اټلانټیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بې وزله هیواد دی چې لا د مخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. یو اصلي پکې خبره ده او یو ډېر زیات کمزورې روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډیر کمزورې دي. پرونه په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې وسنی روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي، څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولای شي د کرونا وایرس خپرېدل کابو کړي.
د محل په افغانستان کې 9 بجې سوي او سواره رسیدلې ده د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی لوري د وسلوالو حمله پاړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې حمله چیرته سوي. د فراد عامه روغتیا ریاست د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. روسیې پرون په یو شواروس کې د کرونا وایرس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې دا ساری نه لري. او پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت گازپروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. اوس واره رسیدلې ده دو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګ حقیقت څه دی چې یو په بل پسې خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه تر نو ورېدونکو سلامونه مې ومنه. دا چې د کورونا وایروس له وجې ټول پوهنتونونه ښوونځي رخصت دي، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویلي وو چې دوی به د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې ونې په خبرونه کې هم دا موضوع تعقیبوو چې آنلاین زده کړې پیل شوي که نه.
وزارت معرف هم وعده کوي چې په 15 د عمل به وشي، په 10 د عمل وشي، خو تاسې کوم جدي اقدام نه ده کړی.
زده کوونکي او محصلان د آنلاین زده کړو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موږ اوس وکتل یو عنوان یو تعریف لیکلی وو، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نه ولیکل شو د عنوان دا شی ده.
او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
با استفاده از سه روش قابل تطبیق، مضامین علوم ساینسي از طریق تلویزیون ملی،
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اجلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی.
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د تعلیمي او تحصیلي کال یو میاشت پای ته ورسېده، خو زده کوونکي او محصلان لا هم د کورونا وایرس له وجې په قرنطین کې دي او درسونه یې نه دي پیل شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په 15 یا 16 به آنلاین زده کړې پیل کړي، خو د حمل میاشتې لا پای ته رسېدو وروسته هم ډېر زده کوونکي او محصلان وایي چې دوی ته آنلاین درسونه نه دي پیل شوي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي ملیحه په دې اړه وایي،
ښوونځي لخوا داسې کوم څه موږ ته نه دي راکول شوي، نه موږ ته ویل شوي دي کوم څه، نه هم موږ ته کوم خبره رسېدلی. یوازې یو څو کتابونه چې موږ ته په ژمي کې راکړي وو هغه مکمل نه دي. وزارت معرف هم وعده کوي چې په 15 د عمل به وشي، په 10 د عمل وشي، خو تاسې کوم جدي اقدام نه ده کړی. او دا زموږ یو میاشت دا هیڅ موږ یو میاشت ښوونځي ته لاړو نه، زموږ درسونه شاته پاتې شوله.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل هارون پرهر هم وایي چې څو ځله د درسونو د پیل خبره ورته شوې ده، خو دوی تر اوسه درسونه نه دی پیل کړي.
زمونږ درسونه نشته. یو ځل مونږ سره د عمل په 15 او که په 16 مونږ سره تماس نیولی وو او دی راته ویل چې د هر سم د نماینده شمیرې مونږ د لوړ زده کړو وزارت ته ورکړي دي او د لوړ زده کړو وزارت لخوا به تاسو ته زنګ وهل کیږي او یو لینک به درکول کیږي او د هغه لینک لروی به او تاسو خپل درسونه تعقیبوي. نو هغه د عمل شلم 15 او شلم هم تیر شولو او د چا نه چا راته زنګ وهل او نه کوم درس معلوم شولو. نو بیا دوهم ځل دوی بیا زنګ راته ویل چې د سور په اوله نیټه به د کابل پنتون د مدیریت لخوا بیا چې دوهم ځل راته زنګ وهل شو، دوی ویل چې د سور په اوله به انشاءالله ستاسو درسونه سل په سل پیلیږي. او ما هم ټول ټولګیوال مې خبر کړل چې آنلاین درسونه به وي د اوله سور نه، اما بیا هم د اول سور نه به هم درسونه شروع نشول، دوه ځله دوی موږ سره واده وکړه او خو یو ځله هم عمل دوی پرې ونه کړلو.
د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو د زده کوونکو او محصلانو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم ورته شکایتونه لري. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي پوهنتون په ویبپاڼه یوازې د څو چپټرونو سلایډونه خپره کړي خو نور څه ورسره نشته.
موږ درس شروع کړی دی آنلاین باندې، موږ خپل پوهنتون ځان ته سایټ لري، سایټ موږ د هغه راکړي یوزرونه راکړي، په یوزر کې موږ د سلایډونه اچولي. په سلایډو کې موږ وسې وکتل، یا عنوان یو تعریف لیکلی وو، هغه نور تشریحات نه وو، مقصد نه وو لیکلی چې دا عنوان دا شی ده د اخلاص. هغه هم چې داسې مال پوهنتون موږ خپله ګروپ لرو د همصنفیان، هغه کې موږ ویلې مال دا خو داسې کې کېدی، خو موږ خو به مخکې ماستري به مخې او دکترا به مخې وو، کورو کې کېنه او سلایډونه وایه. په سلایډو باندې خو چینه کېږي، تشریح نه سي درته خلاصه، او شاید درته زده نه کړي، څوک تشریح نه کړي، مفهوم یې واخلې، په تعریف باندې خو چینه زده کېږي، هسې تشریح نه سي درته چې پوه دی نه کړي چې دا شاید رقم د دغه لپاره استفاده کېږي. د شاید دا درس موږ خو تر اوسه پورې هغه سوی د درسونه اچولی موږ شروع کړی هم نه ده، او ته ګټور نه ده، لکه موږ سلایډونه زده کولی اوس به ما کور کې به دکترا به م اخیستې او ماستري به ټول شیان م خلاص کړي ول دتي، بیا ضرورت نه و چې ما پوهنتون شروع کړو. پوهنتون بیا څه فرق شو دتي د هغه سره؟ دا خو بیا کور کې سلایډونه ما مخکې پیدا کوی نه سوی، کابل پوهنتون مې پیدا کوی سی، خارجي پوهنتونونه مې پیدا کوی سی سلایډونه او دا شیان، او داسې نه زده کېږي درس، او داسې وخت به موږ ضایع کړي.
سره له دې چې آنلاین زده کړې لا پیل شوي نه دي، خو که حالت همداسې دوام وکړي او آنلاین زده کړې پیلېږي، ډېر زده کوونکي او محصلان وایي د انټرنیټ لوړ قیمت او د برېښنا د نشوالي له کبله دوی نشي کولی آنلاین درسونه په سم ډول تعقیب کړي. دا کابل پوهنتون محصل هارون پرهر وایي
یو خو د برق نشتون دی، او بل د انټرنیټ ضعیفي ده، یو ویډیو بو پنځه دقیقې نه وي هغه په شل دقو کې پلی کېږي نه، او موږ روزانه تقریبا درې ساعته درس لرو، او درې ساعته بیا که آنلاین درس وي نو دا ویډیو پلی کول، او بیا یا د برق نشتون شاید دا لامل وشي چې موږ درس ته هیڅ رسیدګي ونه شو کړو. که چرته دوی د عمل جمع هم د خپلې وادې ته ورواغوندي نو دا به کومه ګټوره نه وي، ځکه یو خو محصلین دومره وس نه لري چې درې ساعته ویډیو پلی کړي، او په هغه باندې څلور یا پنځه جی بی انټرنیټ مصرفیږي، تقریبا څلور پنځه جی بی انټرنیټ څلور سوه پنځه سوه روپۍ مصرف لري. او موږ په سم کې داسې ټولګیوال هم لرو چې د پغمان، خیرخانې او یا د ډېرو لرو لرو سیمونه په پلې یا په پښو راځي، یا ته دوی سره د موټر کرایه هم نه وي، کله چې دوی سره د موټر لس روپۍ شل روپۍ کرایه نه وي نو دومره انټرنیټ به روزانه له کومه کې.
خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان وایي دوی په داسې و سیستم کار کوي چې په آنلاین ډول تدریس وکړي، او هغه محصلان چې آنلاین درس نشي ویلی درسي توکي به په فزیکی ډول ورکول کیږي.
لوړو زده کړو وزارت خپل ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده سو د هغه محصلینو لپاره چې له اچلمس سیستم څخه د ګټې اخیستنې امکانات نه لري او انټرنیټ او برق ته لاسرسی نه لري درسي توکي په فزیکی بڼه په واک کې ورکړي. لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنټین په موده کې د فیسونو پر ښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنۍ وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو پورا کمال کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاسې تر لسمې به د آنلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي، خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
له دریو طریقو په استفاده آنلاین زده کړې تطبیقیږي. د ساینسي علومو مضامین د ملي ټلویزیون له لارې په څلور دېرش ولایتونو کې تدریسیږي. د ټولنیزو علومو مضامین د راډیو له لارې تدریسیږي. درېمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد، یعنې له څلور تر اتو پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا، ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای، د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه، خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اجلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په آنلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري، ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په آنلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل ده چې مثلا د کمپیوټر ساينس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري، په هرات کې بل ډول لری، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانیدلې چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا د وی بل رښتې د بل پانځي د پاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کړي. د هر پانځي استادان کینی خپل کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټي. د هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرلې او بیا پاره کار شوه و ویډیو شوه و پانتونونو ته لیگل شوه و محصلینو ته په هارد ډیسکونو کې اچول شوه و کمپیوټرونو کې کاپی شوه و متاسفانه چې دا امن ده شو. د معرف وزارت په مورچ چې مونږ کله خبره کوو د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس که دوی را لګیږي همدان حساب ریکارډ کوي او سبا بیا تغییرېږي، په دغه ریکارډ چې څومره وخت ضایع کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ضایع کیږي، دغه عبث زی.
د ښاغلی شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته په خوار زخ نه ورکول کېده، ځکه دا هڅونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده. په اړه یې لا چورت نه وهل شوی، حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورلو د تاییدې دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییدو، موږ یې نه منو. درحاله کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل لري زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کیږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته چې سندونه یې منل کیږي. اوس چې دغسې یو اضطراری وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا ده چې داسې یو څوک نشته، داسې یو قوي ترینه اداره نشته د تحصیلات عالی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډیر سری شکل سره دغه کوم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
نوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه د پای په شی بو کیو، تاسو د ازادي رادیو د نورو خبرونه اوریدو تر بولم، تر بیا خو وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اوریدئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدای د خبرونه خوګو مینوالو سلام، زه سهار ګل میرزا يم. په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لړوالي لامل د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوې دي، علت څه دی او پر وړاندې ځایي ولایتي ادارې څه کړي دي، څه په پام کې لري، په دې اړه د ننګرهار د والي له ویان ښاغلي عطاالله خوګیاڼي سره غږیږو.
خوګیانه سه محترم لتیرو دوو میاشتو رئیس په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوی دی او خلکو بلابل وختونه کې شکایتونه هم ترې کړی دی. سموده مخ کې د کلدارو د بندښت لامل زین ستونزې رامنځته شوې. بیا د تورخم لار چې کله بندېده دغه وخت کې اوس د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموماً آزاد بازار کی مغد اقتصاد لحاظ آزاد بازار کی د توکو یا د وسایل نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي، دا د آزاد بازار طرز العمل دی. ولی په ننګرهار کی په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړ او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته په هرو څلورویشت ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې پنځلس ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوي دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، د هغوی هټۍ به تړل کیږي. او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کرونا وایرس دی له دې څخه اوس تر هغې پورې به د دوی هټۍ تړل شوي وي، او هغه کوم توکي چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي، او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به هغه هټیوال ته ورکول کیږي او نور به هټۍ تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو، پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو، د ښاریانو اړوند اصنافو، ښاروالۍ مسؤلینو، پولیسو، دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموماً ځینو توکو کې د چموګه واردات لرو پهغو کې عموماً نرخونه لوړ شوي دي یا حتی ځینو توکي موندل کیږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوې ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همداراز د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو. که چیرې د قرنطین همدا ماحول دوام کوي، موږ په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږو. نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي، ځکه توکي کم وي یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو، پاملرنه وکړو، هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو. اوس عموما لارې تړل شوي دي، که له کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوي ده. همداراز د کابل او نورو لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي. د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کیږو. همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځو لپاره لوړ شوي وو، اوس تقریبا د اتلس سو په شاوخوا کې یا اتلس نیم سو په شاوخوا کې خوړه په بازار کې موندل کیږي، پیدا کیږي او خلک یې اخلي. ترکاری عموما یو لوی ستونزه وه. همدا نن سهار نظمو کې نوې نرخنامې جوړې شوې دي، عموما په ښار کې توزیع شوې دي. موږ د رسنیو له لارې هم ورته اعلان کړي دي. عمل زموږ ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي.
ډېره زیاته مننه خوګیانه صاحب. که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې ښار بند شوی، کاروبار په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی، خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي، واقعا غریب شوي دي، نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي؟ یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره وخت نرخنامې جوړیږي، دوکاندارانو باندې تقسیمیږي، خو د نرخنامو مطابق اجرات بیا نه تر سترګو کیږي.
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن پنځلس ګروپ جوړ کړي دي. دا ګروپونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړیږي هغه باید تطبیق کړي. عموما مخکمه یادونه وکړل چې آزاد بازار د کلن نرخونه لوړیږي او په داسې حال کې چې قیدات ډیر دي، ځینو حالاتو کې نرخونه لوړیږي او ځینو کې ټیټیږي، په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي، له ستونزو سره مخامخ شوي دي، موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده. لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړي چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانخلي. په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته، د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي، دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوه. تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډیر ناچاره وي، داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله، هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورتل شول، چې تر اوسه پورې شاوخوا 5500 کورنیو ته د مرسته رسېدلې ده. په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو ترسره کولو پروګرام پیل کړی دی. همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده. عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي، یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي، کراچي چلوونکي دي چې دوی په دې لارې اوای ترلاسه کوي، یا مثلا رکشا چلوونکي دي، یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي د هغوی په نښه کولو د اړوند د مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي. حکومت په ټوله کې په ولایت کچه ژمن دی چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. کله چې دوی سره مرسته کیږي که نرخونه لوړ هم اوسیږي، په دوی کورنۍ کم تاثیر نه کوي. زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو، هم به نرخونو ته، هم به بېوزله کورنیو ته، هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې.
ډېر زیاته مننه خوږیاڼی صاحب. یو خبره چې تاسو یاده کړه، د ناچارو خلکو لاسنیوي، هغه د کورونا فنډ چې کوم دی، د دغه لپاره لیستونه جوړیږي او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوي دي چې یا د ترور زوی، ماما زوی، کاکا زوی ته ډېر قتل شوي دي. دې برخه کې څومره دقت شوی دی؟
موږ نه راده وچل سل پسلو کې به موږ ډېر شفاف اوسېږو. ولې هغه طرز العمل چې د کورونا فنډ صندوق دپاره جوړ شوی دی، په هغې کې اطمینان ترلاسه کولای شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې دپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه او بالاخره 1000 مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډ آنلاین سیستم لري، هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کیږي د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو او بخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کیږي. د دې راټولې شوې مرستې چې مرستې ورکړې دي، څومره مرستې ترسره شوې دي، څومره مرستې ورکول شوې، چا ته ورکول شوې، هر پکیج کې څه شی وو، یعنی دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي وګوري، او هغو چې مرستې ترلاسه کولی شي هم کولی شي خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو، ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلي چې وایو چې 100% د شفاف ډول یو چاره ترسره شي.
د کورونا فنډ صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوې او دغه مرسته کوونکي ډېرې څوک دي؟
کورونا فنډ صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوې او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته را لېږلې ده. دې صندوق سره تقریبا د 44 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې چغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي. دا کورونا فنډ صندوق ته مستقیم ډول تللی دي، تقریبا د 13 میلیونه یا 18 میلیونه په شاوخوا کې. دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فنډ سره تا خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده، چې تقریبا ټول 22 میلیونه افغانیو موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لګ راته چې اوریدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړي دا ما سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش
تیرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت تب خلق رات لد سوداګر نور خلق مرسی براټولې دی او متصفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځدلای و خپل اصلي کارونه اکثره تی پاتشي وو اوس موږ دوه ډول حالات لرو یو ډول حالات دا چې امغه کومه کمیټه چورته جوړه شوې ده هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پیژندل شوی مغو ته ټلیفون کوي او هغه ته د زرنج کې توکي به اچوي مالته کوړته ورسوي دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا په د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډېر پراخه سیمه ورته لرو والتي په ښه ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول را وغوښتل شوي او دوی ته تقریبا په دوه ساعتونو کې شاوخوا 900 کورنیو ته برابر شوي مرستې ورکول شوې چې په دې مرستو کې غوړي وریژې لوبیا دال ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه چای ورکول شو تقریبا اته قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول نو دغه ډول طرزالعمل دی
ډیره زیاته مننه خوږیاڼی صاحب چې حاضر شوئ وخت مو راکړ
مننه میرزا صاحب خوشحاله اوسئ یو ځل بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي زموږ ټیمونه عمل کار کوي تاسو هم مرسته وکړي قلم چیرې په کومه سیمو کې د ټاکل نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل یو سره شپېته میرے تا زنگ ہوا ہے از مک ٹیمور بزر آل ترستے کی وکی
دیر از یاتا مانا نا
سر پہ زوان میں آگا چاوخت کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا دسرو شندو تا پاس سر پیزوان ما یادوا چاوخت کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا دسرو شندو تا پاس سر پیزوان ما یادوا وی زانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا زندان ما یادوا بسرو شوند د پاس سر په زوان ما یادوا چا وکی رات وې چې زانان ما یادوا بسرو شوند د پاس سر په زوان ما یادوا وې زانان ما یادوا سر په زوان ما یادوا سر په زوان ما یادوا
توای تور زلفان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چاو کی رات وې چې جانان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وې جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا شما پوجڑا شول باسی پتنگا لاڑل ورڈانگا ملن جانا خود زان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا چاو کی رات ویچ جانان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس